د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانانو ورونو پوښتنی مو اخستی او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ وسی، مهرباني خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟ څوک؟ حنزله. مهرباني حنزله صاحب، خپل سری پوښتنه مو کوي. د مفتي صاحب
ما سری پوښتنه ده، د ماښام یو څه لسه د ماښام منځ دی، ملا سره په جماعتو کې یو تواره جو پر درېم دکات جنمن جوړ سره ونیو داری چې دیک شیخ پته وویل سلامې وګرځوي چې ته ولاړ شه دره بدلته چې دا رکات چې وکړي تحیات به کوي او بیا به ولاړی دوم رکات به کوي او دره بیا تحیات کوي اخرې درېم رکات بیا ولاړه کوي دره به بیا سلام وکړي.
حنزله صاحب، ستا پوښتنه واورسول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب وایي. ستاسې د کامیابۍ په هیله.
مننه. خیر
محترم اجمولي صاحب، زموږ ورور حنزله و د ده شریف پوښتنه په دې ډول وه. ولکه څوک د ماښام په لمانځه کې وروستی رکات امام سره ونیسي او امام خو نو وروستی رکات یې کښېني سلام ګرځي، دغه مقتدي چې اخري رکات یې نیولی دي کله چې تر سلام ګرځولو وروسته ولاړ سو نو دستي به بیا کښېني او که به ولاړېږي؟
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې که څوک د ماښام په لمانځه کې د امام سره په وروستي رکات کې یو ځای سي، د امام سره دې کښېني، لچ ای سلام وګرځاوه ولاړ دسی، په دی اول رکات کې بدستی الحمدلله هم وای، سورت به هم وای، پر د اول رکات بکشین دا بد د دوهم رکات بیا به ولاړ سی بل رکات ته، په هغه رکات کې به هم الحمدلله او سورت واړه وای بیا بکشین. نو د ده د پاره درې ناستې سوې، یوه ناسته د امام سره سوې، دوه ناستې خپل سوې. یعنی دا چې د امام څخه دی ولاړ سو، پر دی اول رکات به هم کښېني، پر دوهم به هم کښېني، هغه دوهم نو د ده د سره څخه دریم رکات کیش. حلبی کبیر لیکي: حتی لو ادرک ای المسبوق مع الامام رکعه من المغرب فانه یقرا فی الرکعتین الفاتحه والسوره ویقعد فی اولهما لانها ثنائیه. حلبی کبیر سبحا سلور سوا التشبيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بله، السلام عليكم.
وعليكم السلام. تمام روغ جوړه په خیر
جوړ وسی. مهرباني خپل نمبر ورښایس او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
ما نوم رسول الله دی، د ګجخان وسخه مې تماس نیولی دی. ما پوښتنه دا وه چې دا په مکتبو کې د رشوه کې دا اوس څنګه دی؟ څه کار دی که خراب
د رشي اغوستل شران څه حکم لري؟ اوه د شرفي الله صاحب، ستا پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تا ته جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتي صاحب، زموږ ورور رفیع الله و، د ده پوښتنه په دې ډول وه چې د رشي اغوستل په اسلام کې صح؟
دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې دریشي اغوستل دا معاصرو په تاواو مکروه بللې ده. امداد الاحکام جلد څلرم صفحه 341 وایي: دغه دریشي اغوستل دا د نصاراو مذهبي لباس دی، د دې مذهبي شعار دی، نو لهذا دریشي اغوستل مکروه کار. او همدا ډول په تاوای محمودیه شپږم جلد صفحه 615 کې همدا خبره لیکي. خو زما تحقیق دادی چې دغه د کفارو لباس اغوستل هغه مهال مکروه او حرام کار دی کله چې د هغو سره تشبیه راځي، کله چې وجه شبهه له منځه ولاړه سي بیا جائز کار دی. دا چې دریشی په اوس معاصره دنیا کې یوازې د کوپارو سره خاص نه ده بلکې دا دریشی دومره عامه سوې ده چې هیڅوک یې په دې نیت باندې نه پیژني چې دا یوازې د کوپارو یا د نصارو یهودو شعاري لباس دی یا د دوی مذهبي لباس دی څوک یې په دې نامه نه پیژني بلکې دریشی دا په ټوله دنیا کې دا د ټولو خلکو یو ګډ لباس خلک بولي یعنی اغه د شبه لباس اغه د شبه خبره یا هغه تشبیه چې د اغه تشبیه لمنځه تللی ده نو لهذا کچیر یو څوک په یو داسې سیمه کې اوسیږي چې هلته ټول خلک دریشي اغوندي او دی دریشي واغوندي جائز او کچیر یو څوک په خپل افغاني ټولنه کې اوسیږي نو دا افغاني لباس دا اسلامي لباس دی دا افغانانو کلتور او عنعنه ده نو خپل لباس اغوستل د افضل او بهتر کار دی حاصل دا چې مطلق دریشي اغوستل چې داسې تنګه نه وي چې د انسان د عورت ځینې غړې پکښې ښکاره سي په اوس دنیا کې په اوس وخت کې دا جائز ده کراحت پکښې نسته خو په دې شرط چې د تشبیه په نیت نه وي الموسوعة الفقهية الكويتية هغه ډیر اوږد خبر اوږد بحث پر تشبه باندې کړی او د صاحب د دور مختار اقوال یې رانقل کړي دي او د تشبه دپاره یې څو شرطونه ایښي دي یو شرط یې دا ایښی دی چې د هغه کس چې کوم د کوپارو لباس اغوندي مقصود به یې تشبیه د هغو سره وي نیت به یې تشبیه د هغو سره وي او بل دا چې په اسلامي هیواد کې به وي او داسې نور شرطونه هم د حنفي مذهب رانقل كريت لكي قال صاحب الدر المختار إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه قال هشام رأيت أبا يوسف لابسا نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا قلت سفيان وثور بن يزيد كره ذلك لأن فيها تشبه لأن فيه تشبها بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق فيه به سلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع الموسوعة الفقهية الكويتية جل دولسم سبحاء وم أو همدار دول حاشي ابن عابدين جلد أول سبحاء تلور سو نولس همدار دول فتاوي هندية جلد بنزم سبحاء دريساوى درجرش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیمس
جوړ وسی مهرباني نو مصدی عبد الکمز زای متماس نیولې دی
ولای ما د کښنی بلاکار سره متماس نیولې دی
رفیع الله صاحب خبرونه ته شرغ دی مهرباني وکي د مفتی صاحب سره مخفل شریف پښتنه وکي
ستی ولای می نوم دی د مولوی صاحب سره می دا پښتنه ده په امام سره ما شاپ الماضی کې چې دوه رکعات د سچې کړی دي اخیری رکعات ور سره ونی و چې نو دوه بیا څنګه کیږي اخیری د کیږي او کله ورځ باندې د کیږي ملا صاحب سره دا یې د جواب
تا اخیری رکعت نیولې دي دوه رکعات سره تیر دي دغه دوه رکعات چې بیا ته وایز کې د کیږي که تشکیږي پښتنه به اداره سفیولا صاحب ستاسو سلام علیکم الله دې عزت وکړي سلام
علیکم
محترم مفتی صاحب زموږ ورور سفیولا او د بلاکر څخه تماس نیولې د دې شریف پښتنه په دې ډول و ولکه چې امام یو سلید ماشام په منځ کې د امام سره په داسې حالت کې یو ځای چې دوه رکعات تیر شي تیر وي او دریم رکعات ونیسي نو دی به هغه پاتې دوه رکعات ډکې کتش
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم که څوک د امام سره د ماشام په منځ کې یو ځای شي ورسته دوه رکعات راګرځي دواړه به ډکې بلکې پر اول رکعات به هم کښېني چې د شروع څخه دوهم رکعت کیش پر دوهم رکعت به هم کښېني چې د شروع څخه دریم رکعت کیش تش رکعت یې د امام سره کړی دی دوه ډک رکعتونه به یوازې کوي رد محتار لیکي والمسبوق من سبقه الامام بها او ببعضها وهو منفرد حتى يثنى ويتعود ويقرأ ورست بيالك فيما يقضيه أي بعد متابعة لإمامه بيالك ورست يتسى قوله حتى يثنى إلى تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أول الصلاة في حق القراءة كما يأتي دور مختار مع رد مختار جلد أول سبحاء بنجسوى شبجنبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل أوريدون كبلور السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أمير أباني خداي مراولة نموت صدي أو دكام زي متماسني ولدي
أسد الله تدامان دون بسوالي سخستاج طرف تماسي
أسد الله صاحب بخير
محترم حجم ولي صاحب سخز ما يشرعي فشتنا دا
أمير أباني
مسألة دي ارتباط باني دا جدا يو شلو كسانو فما بينسكي يو مشترك وحلوي دا رود سدا والي را روانا سوية أيا فداغ مشترك وحلو كي يو كس كچيري وغالي دا خلي شخصي باوري وبا فدا والي كي خلي مزكي تا بياي أيا دا كولاي سي كنسي كولاي دا آیا دام زک پداغه فصل کې او کبابل فصل کې دا پرک لري که نه لري دا د ولی فصلونه درې څلور فصلونه یې آیا چې دا فصل د داغې ولی فصل وي یا په بل فصل وي داغه فصل نه وي چې یو کال کرل کېږي یو فصل یو کال کرل کېږي بل فصل بل کال کرل کېږي یوه والی درې فصلونه لري دا زموږ د علاقې ولی چې درې فصلونه یو فصل یو کال کرل کېږي بل فصل بل کال کرل کېږي بل فصل بل آیا کچیر داغ فصل پا داغ کال نی کرر سوی اید اخبانی شخصی باوی سو با پا دیوالی که بیایی و آغا بل اندکی دا بل فصل ای بیایی داغ فصلون فرق سر لری که نلری
دیر سستا پشتن واوری دل سول انشاءالله جناب مفتی صاحب تا تجواب بایی استاز دو کمی بایی
جزاک اللہ
محترم مفتی صاحب زموږ ور اسد الله او د شریف پښتنه په دې ډول وه ول کچيري په یو ویاله په یو کلی کې مشترک وي او د شلو کسانو اوبه په دې کې والی کې راتېریږي نو یو سړی کولای سي چې خپلې شخصي اوبه د خپلې باوري اوبه په دې والی کې تېرې کړي کچيري دی د دغه فصل دپاره چیروي یا د بل فصل دپاره چیروي یعنی که د هغه مځکې دپاره چیروي چې چې دغه واله د هغه فصل دپاره جوړه سوې ده او یا یې د داسې مځکې دپاره چیروي چې هغه فصل په دغه
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې په مشترک لشتي کې چې د څو کسانو وي خاص وي خو مشترک د څو کسانو وي په دې کې یو څوک و خپلې بلې مځکې ته بدون اجازې د شریکانو اوبه دغه خپلې اوبه لا نسي تېرولی او د برمې او د باوړۍ اوبه خو لا څه کوي دا خپلې د برخې د ده د وارې اوبه که دی په دې لشتي کې تېروي خپلی بلیم زکیتا دانسی کولای قریبانو اجازه غوار الموسوع لیک اذا کان النهر مملوکا لأكثر من واحد فليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحيا أو دالية أو جسرا أو قنطرة أو يوسع فم النهر أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى إلا برضا شركائه لأنهم قد يتضررون بذلك الموسوعة الفقهية الكويتية يو تلويشتم جلد سبحاء دريساوى درنوي همداردول الدور مختار او حاشيه ابن عابدين جلد بنزم صفحه 215 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدون كي بلور
السلام عليكم
جوړ وسي مهرباني خپل نمبر ورسياس او د کوم ځای متماس نیولی وی
محمد يوسف
سرندامه محمد يوسف صاحب خبرونه تشرع غلاس مهرباني وکړئ خپل شریف پښتنه مو د مفتي صاحب
سلام علیکم شریف پښتنه راځي چې مسلمان
یا غیر مسلمان زیرې سره څنګه څنګه به دا خبره تر ما جمهوریت صاحب زموږ محمد يوسف د دا شریف پښتنه د ازار اړوند و د مطلب دا و چې د مسلمان ازار د اسلام په دین کې څومره ګناه ده
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د مسلمان زورول ستره ګناه ده، کبیره ګناه ده. مسلمان زورول یعنی دا چې پر مسلمان ظلم کول، د ده پر حق تیری کول، دې ته ازار وایي، ستره ګناه ده. الله تبارک وتعالى فرمای د سورة ابراهیم 23 نمبر آیت، بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ای ته دا ګمان مه کوه چې الله د ظالمانو د کارو څخه غافله دی. الله ایځنډیې هغه ورځې ته چې په هغه ورځ کې سترګې د ډېره وهمه رډي او یخې درېږي، الله عز وجل په هغه ورځ باندې سزا خامخا ورکوي. بل حدیث دی د مسلم شریف: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. وقد شتم هذا وقذب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم جلد التم صفحة 13 رقم ده حديث 2501. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه فرماي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفرماي: آية تاسو مفلس پیجنی مفلس سوك دي؟ وي صحابه ورتوه: يا رسول الله، مفلس اغا سوك دي چه نپیسه لري نسامان لري؟ پیغمبر علیه السلام وفرماي: نا مفلس دا ندي، مفلس ما د امت سخه هغا سوك دي چه د قیامت پا ورز راسي، منزونه هم کری، المنزو هم وسر راوڑی، روشه هم نیولی، زکاتی هم ورکڑی وی، رجی طول سوابون د ده پا عمل نامو کلی کلی وی. مگر یو سڑی راسی، آغا وای، آغا با عرض ور باندی وکی چه ده سڑیش کنزل لا تکلی دی. بل سڑی با راسی عرض با وکی چه ده سڑی پر ما تا زنا تور تهبت لگوالی دی، پر ما ابدی خبری کلی دی. بل سڑی با راسی وی جز ما مال خوڑلی دی. بل سڑی با ارتراسی وی زما وینی توی کلی دی. بل سڑی با ارتراسی وی زی و حلیم. دا کسان چه ارتراسی نو د ده د نیکیو څخه به د هغو په بدلې ورکول کېږي، د شکنځلو په بدله کې به هم نیکۍ ورکول کېږي. ده و چاته شکنځل کړي دي، چاته چې ده شکنځل کړي دي، څوک چې ده زهیر کړی دي، څوک چې ځورولی دي، هغه ته به د ده د نیکۍ څه ورکول کېږي، ورکول کېږي، ورکول کېږي. که یې نیکۍ خلاصې شوې، بل شی ورسره پاتې نه شو، بیا به د هغه کسانو چې ده زهیر کړي دي، ازار کړي دي، د هغو بدۍ به راواخیستل سي، د ده پر اوږو به ورواچول سي، بیا به جهنم ته وغورځول سي. بل حدیث دی کتاب الکبائر په صفحه 119 کې را نقل کړی دی: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا، وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار: أمير قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم، وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمره أمر دينهم، ورجل استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يوفه أجرته، ورجل ظلم امرأة صداقها. پیغمبر علیه السلام څخه روایت دی چې پنځه داسې کسان دي چې د الله ورباندې غضب دي. دغه پنځه کسان که د الله خوښه سوه په دنیا کې به غضب ورباندې وکړي، او که یې خوښه سوه په آخرت کې به یې په جهنم کې واچوي. دا پنځه کسان اول د قوم امیر دی چې د خپل قوم حق اخلي او انصاف نه ورسره کوي، ظلم نه ځینې دفع کوي. او دوهم د هغه قوم مشر دی چې قوم اطاعت و پرمان برداری کوي، خدای د قوي او د ضعیف په منځ کې برابري نه کوي، د یو قوتمن و د یو مالدار مراعت کوي او ضعیف و ناتوان دغه پروا نه لري او د خپلې هوا خبرې کوي. دریم هغه کس دی چې خپلې کورنۍ او خپل اولادونه د الله په اطاعت نه امر کوي، او د الله عز وجل د دین خبرې نه ورزده کوي. او څلورم هغه کس دی چې مزدور کار و سره کړي هغه خپل کار په پوره توګه اجرا کړي خدای ازار ورسي ظلم ور سره کی مزدور یې پرانور کی او پنځم هغه کس دی چې د شجی په حق ظلم کی دا حدیث کتاب الکبائر په صفحه 119 کې را نقل کړي او دې تو نور ته ډیر احادیث چې د مسلمان په زورولو کې پیغمبر علی سلام فرمایلی دي چې ستری ستری ګناه نو الله دې مؤمن مسلمان د جستر ګناهونو څخه وساتي ځان ځنې ساتل پکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب رازو دبل اوریدن کی پلور السلام علیکم ورحمت اللہ
وعلیکم السلام سالی جوڑ خیرتی
جوڑ وسی مربانی نمرا وش است او دکم زائم تماس نیولی دی نم دی
نظرگول
صاحب خبروین تشر اغلی مربانی وکی دا جمولی صاحب سم خبال شریف پشتن وکی
جمولی صاحب سم دا اکستان دا رزایو خورده جوڑی جی
دیر ستا پشتن وارد محترم اجی مفتی صاحب زموږ ورور نظرګل د د شریف پښتنه په دې ډول و آیا یو چالر رضعی خور جوړېدلای سي او کنه
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې یو سړی ته رضعی خورزه پیدا کېدلی سي د ارې ښځې شیدې چې چاور او دلی هغه مور د هغې ښځې اولادونه نارینه اولادونه ورونه سوه او ښځینه اولادونه خوندې سوې دغه د هغې ښځې لوڼې د ده رضعي خوندې ګرځېږي د دغه خوندو اولادونه یا خوریان ګرځېږي یا خورزېګانې ګرځېږي یو سړی ته رضعي خورزه جوړېدلی سي العنایه لیکي وایي ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب لحديث الذي روينا تصبح بأورست لكي وكل الصبيين اجتمع على ثدي واحدة لم يجوز لأحدهما أن يتزوج بالأخرى هذا هو الأصل لأن أمهما واحدة فهما أخ وأخت ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولد ولدها لأنه ولد أخيها العناية جلد بنزم سبحا يوسلو سلويشت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب رازو دبل اوریدونکو په لور السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام سلام سلام جو بخیر خیرات
جوړ وسی مهرباني نمبر او شاس او د کوم ځای مو تماس نیولې نو
شهره نه کده سوال ما د څه سره دا ما څه کده وندا هیڅ څه نه شه څه نه ما د څه کوي را یو څه څه بچا دوی چې معنا دا ما و څه دي دا د ما څه د معنا د ما ورونو څنګه معنا دې شي
محترم مفتی صاحب زمرور سیف الله د د پښتنه په دې ډول و ولکچیر یو سړی خپل ښځې ته وایي چې زما د مرګ وروسته ته زما د ورور سره نکاح مه کوه ځکه چې هغه بې دینه دی یا بې لارې دی نو دغه ښځه باید د ده په قول وکړي او کنه
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم د مړي وصیت یو اوږد بحث دی ځینې شرایط لري البته چې وصیت په مال سره وي دا چې یو څوک وصیت و خپلې ښځې ته وکړي نکاح مه کوه که د مطلق نکاح څخه وګرځي دا وصیت په معصیت دی وصیت په معصیت نافذ نه دی الفقه اسلامي لیکي تبطل الوصیه بمعصیه وهي ما ليس بقربه ولو من زمي لانها اعانه على المصيه على المعصيه الفقه الاسلامي وادلته جد لسم صفحه 33 او که دا ورته ویلي چې نکاح وکه خو زما ورور چون بيدینه دی د سره نکاح مکوه دا یو توصیه په خیر باندې ده که هغه شزه پوره کی رشتہ هم عدد خبره سی وی نو ګټه به خپل کړي او که پوره نکی او دا امید وکي چې ممکن ګناهګار دی بيدینه دی الله عز وجل به اصلاح کی هم شرعي ممانعات تربان جنست الدر المختار ورد المختار جلد بنزم سبحا تلور سوا التبنزوس البدائع جلد وم سبحا دري سوا يو تلويشت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرباني خپل نمره ورشاس او دکم زایم تماس نیولی
امیر محمد جم دنی من احیاس
امیر محمد صاحب خبروین ته شرغ لاس مرباني خپل شریف پښتنه مو د مفتی صاحب څخه وکي
شریف پښتنه په دا ډول کارخانه کې کار کوم چې مقصد دا د جماعت لمونځ نشته پکې چې او د جمعې ورځ هم نه لري کدا معلومات مو حساب راکړي
جناب مفتی صاحب زموږ ورور امیر محمد او د شریف پښتنه په دې ډول و وایي زه په یو کارخانه کې کار کوم مست مستت هم رانځي د کارخانه د رئیس یا مشر د خوا د جماعت منځ ته اجازه نشته او هم دا ډول د جمیل منځ ته هم اجازه نشته د پدیاړه کوم لیسه مست معلومات څخه دا کار څنګه
د دغه ورور په جواب کې باید وایم دوی خبرې یوه خبره دا چې د جمیل مانځته تا ته اجازه نه درکی دغه ستا سرخیل د دې صلاحیت نه لري د دې حق نه لري چې تا منع کړي یوه خبره دا ځکه بحر لیک وقال الامام ابو علي الدقاق ليس له ان يمنعه لكن تسقط عنه الاجره بقدر اشتغاله بذلك ان كان بعيدا وان كان قريبا لا يحط عنه شيء وان كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي بالصلاة لم يكن ذلك بحر جلد أم سبحاي وصلو درشبي أو هم دا دول تاواي هندي هم داغ خبر كرده وپاي كدا خبر ورزات كرده وظاهر المتون يشهد للدقاق كذا في بحر رائق وظاهر المتون اغهم دد ابو علي دقاق خبره تاییدوی یعنی دا چې سرخیل تا د جمعې د لمانځه څخه نسرا ګرځولای او دا حق لري کچیرې د جمعې منځ لري وو په قدر د اندازې ستاسو خپل تنخوا کاټ کی چې دغه نو وخت دی تیر کړی دی د زستاسو دومره مزدوري کاټوم د دې حق لري یو خبره ده دوهمه خبره ده دا چې جمعات پرې شودل دا کبیره ګناه ده ته به کبیره ګناه نه کوي جمعات پرې شودل پیغمبر صلی الله علیه و سلم یوازې معذور ته جائز بللی دی معذور څوک دی ویره یا ناروغی ده کاروبار کول تجارت کول پر دی باندې جماعت پرې شودل دا نبی علیه السلام په عذر کې نه دی یاد کړ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو روایت کې فرمای عن معاد رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي الى الصلاه فلا يجاب فلا يجيبه ظلم دي سراسر ظلم دي سراسر كفر ونفاق دي چوک اذان اوري او بیا اجابت نکیل مانزته نس دا حدیث احمد پدریم جلد صفحات 419 پر رقم 1515 په باندې را نقل کړی دي او تبرانی په دوهم جلد صفحه 103 رقم 304 نیو را نقل کړی او همدا ډول بل روایت کې راځي ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی پیغمبر علی السلام فرمای من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاه التي صلى پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې اذان اوري عذر په وجه باندې پاته نسي لمونځ یې نه قبلیږي چا پوښتنه وکړه صحابه پوښتنه وکړه عذر څه شی نبی علیه السلام ول ویره ده یا مرض دی او کاروبار او تجارت په دې کې نه دی راغلی ته کوشش وکړه ګران وروره داسې ځای کاروبار وکړه داسې ځای تجارت وکړه چې ستا جماعت نه ور باندې پاتې شي جماعت اهم وګڼه تر پیسو ګټلو الله عز وجل حتما بدله درکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم اجمولی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور محترم اجمولی صاحب زموږ یو خورکی و د دې دوه پښتنی وي یو پښتنه په دې ډول و چې ماته یو چا ویل چې تاسو زر واره صورت اخلاص نوښته ک بیا د ساس په ډول باندې وچشه دا صورت اخلاص به ستا په علم کې د دا صورت اخلاص په وجه به الله پاک ستا په علم کې برکت واچي او بل پښتنه په دې ډول و چې د کور څخه د بی اتفاقی د لمنځلو لپاره کا اجمولی صاحب مشته یو دعا او یو ذکر راوسی چې د کور څخه بی اتفاقی
د دغه خور د لمړی پښتنې په جواب کې باید ووایم چې تا ته چا ویلی دی چې زر ځلی صورت اخلاص د څاشت په شکل ولیکه الله به ستا په علم کې برکت واچي د دغه خبرې ثبوت په احادیثو کې نسته دغه برکت چې په علم کې ستا لویږي د صورت اخلاص چې کم احادیث د فضیلت دي په هغو کې دا خبره نسته که دا موري صاحب چیرې یو ځای تجربه کړی وي یا لیدلی وي اغه بیل خبره ده نو اجازه او نه اجازه معلومات هم ده سکیدایس یوازې دا خبره عمومی یاد وساته چې قران کریم کده تلاوت پنیت باندې یو څوک وای د ثواب پنیت څوک وای هیڅ اجازه نه غواړي ار وخت وایلی سي ار څومره وایلی سي او همدا ډول د سوره اخلاص په اړه باندې سپی و ختمي خواجکانی اهل تشیع هم دا کار کوي او دې ته عقیده لري الطريقه النقشبنديه جل اول صفحه نجش کې دارا نقل کړی ده چې دا ختمي خواجکان په هغه کې دا طریقه ده چې یو څوک زر واري قل ولا وایي داسې یو طریقه یې را نقل کړی ده چې دروازې بندې کې دی یو طریقه ده نابلده سړی بنی چې د دې په طریقه کې داخل نوي او کشر یعنی بیجر چوک بنی امرود بنی آداب اعداد استرګي به پټي استخبار به 25 واره وای او د تحیات په شکل بکشینی او همدا ډول الحمدلله به وځل وای بیا به درود شریف پر نبی علی اسلام باندې سل ځل وای الم نشرح سورت به ننوي واره وای او سورت اخلاص به زر ځل وای داسې یوه طریقه ده دغه په ټولو طریقو کې دغه د ختمې خواچکان په صورت کې زر واره ثابته شوې ده او پر دې باندې معربو علماو کلک ردونه کړي دي او دا یې د اهل تشیع ځینو عمل بللی دي اگر چې داسې بعض شیان دا صورتونه چې یاد چې د التزام په طریقه یې څوک ونه وایي دا هېڅ پروا نه کوي حاصل خلاصه دا چې صورت اخلاص اجازه نه غواړي بلکې هر صورت د قرآن کریم چې سړی د تلاوت په نیت باندې وایي هېڅ اجازه نه غواړي او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کور بې اتفاقي یوازې د اسلام د اصولو په مراعت راځي څنګه اسلام د کور لپاره آداب ټاکلی دي د پلار آداب د مور آداب د مشر رور آداب د ډوډۍ آداب د کورنۍ د غړو آداب د خبرو آداب د خوب آداب د چشاک آداب دغه چې د کور هر غړی مراعت او کوم حقوق چې د پلار دی هغه په آدابو کې ستا د مشر ور دی د مور دی د میرمنې تا چې چا مراعت کړل زده یې کړل عملي یې کړل خود به خود د دې په منځ کې محبت راځي چې محبت رالی اتفاق راځي دغه اسانه شیان دي او هر څوک یې زده کولی شي موږ په مدرسه کې په اول سم کې شاګردانو ته د اسلامي آداب په نوم کتاب وایو دغه کتاب پیدا که د اشرفیې مدرسې د طالب او ترجمې د څانګې له لورې څه چاپ سوی دي اسلامي آداب ناشر جامعه اسلامي اشرفیه په بازار کې یې لاسته راوړلی سي استفاده ځینې کولی سي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
تاکم الله محترم اجملی صاحب راځو د بل اورېدونکي په لور السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر
جوړ وس خیر وسی مهرباني خپل نوم را ورشه او د کوم ځای مو تماس نیولې دي مهرباني حق دوست صاحب خپل شریف پښتنه مو کی
زه د دې مولوی صاحب سم د شریف پښتنه د انسان مرسي انت بیا حور د تو کول کی دي کنه
حوري او
اوه شي مرسي
دیس دیس یعنی په جنت کې کبه قبر کې
قبر کې
فقبر کی جزاکم الله ستاب شتنا واوری سو سلام علی محترم اجمولی صاحب زمو جرور شمس الله صاحب دی وای وای کچیری انسان ملسی نو آیا دا انسان ته په قبر کی حوری ور کول کیج او کنه
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې په قبر کې حوري نسته بلکې د قبر ژوند داسې دی که څوک نیک عمل وي نو نیک عمل کس ته د جنت یوه دروازه را خلاصه سي سهار او ماښام د جنت نعمتونه ورښکاره کیږي چې دا ستا ځای دی او که بد عمله وي د دوزخ عذابونه به ورښکاره کیږي چې دا ستا ځای دی سهار او ماښام قد دومره قدر خبره سته قاري شریف را نقل کړی یو حدیث دی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال هذا مقعد حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ده حديث بخاري الشريف بنزم جلد سبحة رقم ده حديث دي شبار زر يوصل بنزوس او مسلم شريف هم ده حديث پا دوزر اتسا وشبوش بيتر رقم را نقل کردي او ترمیزی شریف پر رقم یوزر دو اویارا نقل کردی او ترمیزی شریف دا خبر هم کردی وقال حسن صحیح والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ترم مفتی صاحب زموږ یو خورکی و تماس نیولی و د دې شریف پوښتنه په دې ډول وه چې کاجمولي صاحب موږ ته د استغفار استغفر الله کلمه راوښي هغه مکمل استغفار چې ډېر ثواب لري چې دا موږ وایو او یوې بلې خورکۍ مو پیغام پرې ایښی و په پیغام کې دا ویل چې د ورځو کښل د ښځې لپاره د زینت په خاطر ځینې ښځې دا وایي چې خپلې ورځې کاږي د ورځو کښل په اسلام کې څه حکم لري
د دغه خور په جواب کې باید ووایم چې تر ټولو ښه استغفار هغه استغفار دی چې پیغمبر علیه السلام ورته سید الاستغفار ویلی دی یو اوږد روایت دا روایت شداد بن اوس رضی الله عنه کړی او دا حدیث بخاری شریف را نقل کړی دا حدیث الفاظ داسې وعن شداد بن اوس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سید الاستغفار ان يقول العبد اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. بخاري شريف جلد أتم صفحة رؤتا رقم ده حديث شپرزر درسه و شپش. شداد بن اوس رضی الله عنه پرمایی چه پیغمبر علیه السلام پرمایی که چا دغه استخبار وایدا سید الاستخبار، اللهم انت ربی لا اله الا انت، خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. چاکه دا استخبار ووایا د ورځې یې ووایه چې یقین یې ورباندې و، پوره باور یې ورباندې و د دې پر معنا او مفهوم و رښتینولۍ باندې، په دغه ورځ کې تر ماښام مخکې مړ سو یقیني به جنتي وي، او که چا ماښام ووایه په دغه شپه کې مړ سو یقیني به جنتي. دې ته سید الاستغفار ویل کېږي. که چیرې د چا یاد نسی کولای سی چې مدرسې ته راسي، حمدیه مدرسې انشاءالله دلې چاپ سوی سته، هر ملګری کولای سی چې راسي یا څوک راواستوي او وای اخلي. موږ په کمپیوټر لیکلی دي، زور و زیر مور کړی دي، دغه حدیث حواله مو ورکړې ده، کولای سی استفاده ځینې وکړي. د تعلیم القرآن راډیو ادارې ته راسي یا د حمدیه مدرسې، دواړه خو سره یو ځای دي، چې دلې راسي انشاءالله ترلاسه کولای سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د دغه خورکۍ په جواب کې باید ووایم چې ورځې کښل حرام دي. پیغمبر علیه السلام ورباندې لعنت ویلی. هر څوک چې ورځې کاږي کوچنۍ کوي، پر دې باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای عن ابن مسعود رضی الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله، ما للا ألعنوا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، رواه البخاري. أو حمد دول بحر لك. ولعن في الحديث النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تنقص الحاجب لتزينه، والمتنصمة هي التي يفعل بها ذلك. بحر جلش بجم سبحا التأتي حاصل دا چه ورزی کشل دا دیس خزان ساتل پا کلکا پا کار دی حرام کار دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب یو اجانی پشتنه کلی و دا تحجد دل منزه پا علاشت تا تحجد من سوخت او چنگ ادا کیش؟
د دغه مورکی په جواب کې باید ووایم چې د تهجد المنز خو بهترین منز دی. پیغمبر علیه السلام فرمای افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، اخرجه مسلم جلد ام صفحة 29. تر پرزیل منزو ورسته بهترین منز د شپې دی، تهجد المنز دی. دا چې د لمانځه طریقه یې ده، دوې خبرې یاد ساتل پکار دي. یوه خبره دا یاد ساتل پکار دي چې د تهجد لمونځ زموږ د مذهب د علماو د تحقیق له مخې لږ یې دوه رکاته دي، ډېر یې اته رکاته. قال ابن الحمام الظاهر أن أقل تهجده صلى الله عليه وسلم كان ركعتين، وأن منتهاه كان ثمانية ركعات. ابن عابدين جلد أول صفحة 3 هندية جلد أول صفحة يوصل الدولس فتح الكدير جلد أول صفحة 3. يعني دا چې تهجد المنز کدی پواسه پراو اته رکاته وکه، او کدی پواسه نه وپره تر هغه لږ هم کولی سې، شپږ رکاته هم کولی سې، څلور هم کولی سې، دوه رکاته هم کولی سې، تر دوه نو کم نسته. یوه دا خبره. دوهمه خبره دا چې د تهجد لمونځ دا ټوله شپه د تهجد لمانځه وخت دی. که ته د ماخستن تر لمانځه وروسته متصل دغه نفل وکې هم د تهجد لمونځ ورته ویل کېدلی سي. که یې په منځ د شپې کې وکې هم، که یې په اخره شپه کې وکړې هم، خو د دوو وجو څخه د شپې په اخره حصه کې دغه نفل کول پکار دي. یوه وجه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې د اخرې حصې ډېر فضائل په احادیثو کې بیان کړي دي. دوهمه وجه دا چې معمول د پیغمبر علیه السلام صحابو تابعینو بزرګانو پر دې راغلی دی چې د تهجد لمونځ به یې د شپې په اخره حصه کې کاوه، د دې دومره کسانو سره به دي، چې دومره کسانو متابعت به دي کړي. حاصل دا چې مورې کې ته د تهجد لمونځ که کوې نفل چې ته څنګه کوې هم هغسې نفل وکړه، خو که ډېر ثواب ګټې د شپې په اخیره حصه کې اته رکاته یا شپږ رکاته یا څلور رکاته نفل وکه یا دوه رکاته نفل وکه، بس دغه د تهجد لمونځ دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د دینی سوالونو او جوابونو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د همدې خپرونې له لارې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څښتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.